مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کلی وای. په دې خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری در خبرو. پونیس پروګرام جمهوریت هم د روانې غړي برخه ده. خلومړی د دې سات تازه خبرونه له عبد الحی کاکړ نه وو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوه امام بارګا په ځانمرګي برید کې یو لس کسان وژل شوي. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې د خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبري کوي. او سم د خبرونو تفصیل. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د سولې خبري وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبري سوي خبره سوي غړه اعلامیه کې کړي. له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته نواز شریف په واشنگټن کې خبري اعلان تول د طالبانو په خواني مشر مولا محمد عمر مړینې خبر د سولې بهیر ته تاوان ورسولی.
دیوای مک تروسه پر دې پونشو چې د سولې خبرو تر دویم پړاو دوه ورځې مخکې ولې د ملا عمر مړینې خبر ورکړل شو. د دې تر شا څه مقاصد ول؟ نو د دې لقب له ټوله مل ودرید. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا یو شاتګو. نو اوس پر دې حالت د برلاسي کېدو لپاره وخت پکار دی. خو موږ به یو ځل بیا هڅه وکړو.
لاس پینمانی په خبره سوي اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ټول هیواد هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د افغانستان پر ضد د دوی خاوره ونه کاروي. د امریکا لومړی میرمنې میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 200,000 ته د تعلیم ورکولو لپاره د 200,000 ډالر مرسته شمنه کړې ده. نوموړي تېر ورځ ول دا پیسې به له 12 زخه د زیاتو سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو او پاکستاني انجونو ته د روزونو او سکالرشپونو پر کول کې مرسته وکړي چې هغه خپل ارمانونه پوره کړي او د ډاکټرانو، استادانو او کاروبارانو بل نسل ایجاد کړي. دیول پاکستاني انجونه د دوی انجونه دي. د دې پوینا پر مهال د پاکستاني وزیر اعظم میرمن کلثوم نواز او د هغې لور مریم نواز هم موجود ول. د انجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د امریکا لومړی میرمن هڅې ستاینه وکړه. دی وویل تر هغو به په آرام نه کښینئ چې هغه مور باوري وي چې لور به یې له دې ښه ژوند ولري. په بلوچستان کې د ال تشیع پر یوې امامبارګه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیویز ځواک یو چارواکي حامد خان بنګلزی نن سهار مشال لیډو ټول بریدګر بورکا په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امام بارګه کې دننه هغه مهال چاودن وکړه چې خلګو لمونځ کاوه. دی زیاتوي په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسلوالي ډلې 15 غړي لاهور ته رسولي دي. د لاهور د پولیسو یو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشال ریډیو ته وویل دا مشکوک وسلوال بیګار لاهور ته ورسول سو او دا چې دوی له 15 څخه د زیات آلې تشوید کسانو په وژنه کې ککړ دي. د زیات کړه دوی په روان کال کې هم د بریدونو پلان درلود. اشرف زیات کړه چې نیول شوي کسان هارون بټي، احمد یار، غلام مصطفی، طارق نواز، دلو او ایاز احمد نومیشی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړ توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال ایډو سره د خبر پر مهال د عوامي نیشنل ګوند هغه تور رد کړی چې ګواکې طریق انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. د صرف عوام دوکې د پر اغلا کړي د اغلا پټونې لپاره نن وی چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند پر سنیټری ستاره یا ستور پوری کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوت دي ستاره یا نه نیسي. د روس بارني چار وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې لخپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام بحران په اړه خبري کوي. نننوي خبرو کې د ترکیه او سعودي عرب بارني چار وزیران هم ګډون کوي. دا خبري پر داسې محل کې چې د سیشنبی یا نهې پر ورځ د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته ناڅاپي سفر وکړ. واشنگټن ول اسد ته په روسي پلازمینه کې تود هرکلی خوښ نسو. دا سفر تر هغې درې اونۍ وروسته وسو چې روس په شام کې هوایي بریدونه پیل کړ. تیر ماښام روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچ کې غونډی ته د وینا پر مهال ول شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې کوم مخالفي وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال پر ضد جګړې ته ژمن وي نو دوی ورسره خبرو ته تیار دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباری تنقید کړی دی. وايي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د بشار الاسد مخالفان په نشه کې چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر پورچک جمهوریت تنقید کړی چې کډوال په خراب او بې عزته ډول نیسي او د جامو په وستلو یې تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورزخ واخلي. زید راد الحسن ترمازیګر په یو بیان کې ول باوري رپورټونه ښیي چې په چک جمهوریت کې د کډوالو د بشري حقوقو منظمه سرغړونه کیږي. په بیان کې د کډوالو ساتلو ځینو ځایونو لکه د پراګ په شمال کې د بیل د بیلایوزوا په نوم د یو ځای حواله ورکړسوه. د وویل ان د چک جمهوریت انصاف وزیر رابرټ پلیکان ویلی چې د کډوالو ساتلو د ځای له زندان هم بدتر دی. چک جمهوریت د اروپای ټولنې د هغه وړاندیز مخالفت کړی چې تر مخه به کډوال په یو خاص تناسب په 28 ډول وادونو ویشل کیږي. او د افغانستان او زمبابوي د کرکټ لوبډلې سبا وروستي یو ورځنی سیالي کوي. دا سیالي د دواړو وادونو لوبډل لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو څلور لوبې کې دوه افغانستان او دوه زمبابوي ګټلې دي. د افغانستان لوبډلې تیر ورځ په څلور رمه سیالي کې زمبابوي ته په درو وکټونو ماتې ورکړه. زمبابوي په لومړي بیټنګ کې افغانستان ته د 115 منډو هدف ورکړ. د افغانستان لخوا محمد شهزاد په 80 منډو کولو د خپلې لوبې لوبډلې بریا یقیني کړه. خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه د مشال اډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو د مشال اډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashaladio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شي. پاکستان او امریکا پر طالبانو غک کړي چې لاغوان حکومت سره دی خبرو ته اکینی. په بلوچستان کې پر امام بارگا په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوی دی. باڑی تسان شبی کډوال وای غیر معیاری خواړه ورکول کیږي.
نیم ولته وبوسو نیمه بوراته وبوسو پنیمو کې شګي وی د خوراک نیوی د مجبورۍ خورو.
په کورما ایجنسی کې بیروزګاره رنځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړل شوی.
کدا ټریننګ په خپلې خرچه باندې کولای او دې باندې 2-3 لک خرچه راتلا.
او په جمهوریت خبرونه کې مو د 1978 لسیزې د جمهوریت بحالې په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مبارزې ته کتنه کړې.
په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدې. د جمعې ورځ وا دغه جلوس درې نارې وخلې.
شننې او تبصری هم د خبرو له مشال رادیو سره سره. مشال اړیدا تاسو غوږ درنو ودونکو د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپین ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په سفر دی چې هلته له چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یوه ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه دواړو مشرانو پر طالبانو ژغ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلي چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولی او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دی او پر طالب مشانو ژغ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یوه اونۍ وروسته له دې واشنگټن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وځنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2016 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پرېږدي، خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قومندانانو او د کانګرس ته یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وځنډوي او نه یوازې په 2016 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پرېږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 5500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ور نه کړي.
درنو دونکو، د اسمت ساربان په راپورټ کې مو واوریدل چې نواز شریف او اوباما سلا شوي چې د افغانستان سولې بهیر به پر مخ یوړي، خو افغان حکومت دریز لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وشي. پر دې موضوع په امیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز لشنون کې حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې او له دې پوښتلې چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا شي.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما په فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. نو زما په فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅه وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسی مسله هماغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې.
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاری چې امریکا به د قانې کړی وي چې له دغه دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی، لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو شی اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دې باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامی اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه ګام دی. دا او بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
دروندونکو، د شنون کې حکمت الله اعظمی و چې د امریکا ته د میا محمد نواز شریف د سفر او بیا د اوباما سرګدونو په اړه مشال اړیو سره ځانګړې مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې بیا پاتې کیږو. بیګا له واشنگټنه په خبر شوي ګډه اعلامیه کې راغلی نواز شریف هوډ وخود چې د لشکر طیبه ډلې په ګډون با د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کولو هڅې به هم کوي. تفصیل ریاض مساخل راکوي.
د زیارت پورز واشنگټن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات وشو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو د پاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحاله کول ضروری دی. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته پډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دی، او دا د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اویل چې د ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابس دا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په جبا اوباما اوه چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و ہندوستان سره چې هر سوي هغه به ځان لوي کې دې شي. رستو امریکا ہندوستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخرابوي، ځکه چې د پاکستان پوز ضربي عذب اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دي، او د ضربي عذب د کامیابۍ د پاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوان شي.
ضروری ہے کہ پاکستانی افواج کی وہاں سے توجہ نہ.
دوړخیزه ملاقات کې د داعش وسلواله ډلې په حواله هم خبرو شوې، او ویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسلواله ډله په خپل خوره آبادې دوته نه پریږدي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو دونکو زو کوټه ته. په بلوچستان کې د لیتشی پر یوې امام بارگا په ځانمرګ برید کې یو لس کسان وژل شوي چې په کې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی زواک یو چارواکي نن سهار مشال لري ویل بریدګر برقه پر سر و، او تیر ماښام یې هغه محل چاودنه وکړه چې خلکو مونږ کاو. د برید مواري چانه د منلې نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د بلوچستان د کچې ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتر په واټن پروت دی، پکې د ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوي. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګولزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر یوولس تر رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کاظمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکي چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګولزی په خبره په وژل سبیو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوي دولتي روغتون ته او پاتې نورې د کچې ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګولزی زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبایي اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړي. د کچې ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پیښې سوي نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړې نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دروندونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړ توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولی. نو موږ تیر مازیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال لري سره د خبرو پر مهال د عوامي نشتل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخستو لپاره کاروي. زالان یوسفزی له پرویز خټکه پوښتنه کړي چې په احتساب کمیشن کې د مداخلي تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی، او دا احتساب کمیشن دی ڈی جی دی کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانې دی هغه پکې نمائندګي وا متفقہ ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول دغه په سلام مشوره باندې شوی دی نو زه حیران یم چې هر څه پخپلا کړی دي اختیارات ورته پته ده هغه قانون پته ده چې هغه کې اختیار چانشته ڈی جی با اختیار دی کمیشن با اختیار دی مونږ انټرفیرنس نشته دی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی غلا پټونه لپاره نن وای چې دا سیاسي انتقام دی زه هم کدی صفا ستری ایسو کوم ته لاس نه چي
کبه ډېر مراته وی چې پتیرو حکومتونو کې ډېر خلکو پر بون روپ باندې کرپشن کړی دی هغه کې ځنې خلک وسوم ګرځي
اور هغه کې خو ما سره کار نشته چا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي که تاسو سره ثبوتي راوړی چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي هغه به اکشن اخلي مسله دې ملک دادا چغلا خلقو کې او ثبوت نه ملاویږي او د مون قوم چې دغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دی او دا غل دی لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہیو کې او ثبوت راوړي
د مخالفو ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دا هم په تاسو باندې الزام لګی چې تاسو
سیاست افسوس دا دی څوک نیولې کې ګوره کدا احتساب په کې مون مداخلت ونه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو زمونږ ایم پی اے دغه والد سے پکې گرفتار شو نو کدا د ما پکې اختیار ونه څنګه ومون خپل خلک خرابول نو دا ټول لپاره دی دے وقت حکومت کے مسو کی اگر خلاف میں احتساب کی گی اور کم مخ کم چا کرے اور چا خلاف ثبوت راشی
دا خبر پختونخوا وزیر اعلی پر سټکو چې مشال اړې سره ځانګړي مرکه کوله په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زورول کیږي او ورسره تیرې کیږي دوی وایي دا اقدامات به خطرناک نتیجې ولري د سیاسي ګوندونو غړو دا سرګندونې پر داسې محل کړی دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي دارو خپل هلې ځلې توندې کړي او د درغلۍ په تور یو شمیر سیاستوالان هم نیولې دي ریاض مساخل نور معلومات راکوي
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند په خوانې صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاس په ضد د یو عرب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتاری وارنټ جاری کړی او کم چې رستو پیښور های کورټ منسوخ کړو د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولې وو چې څو ورځې وروسته پرېښودې شو په داسې حال کې چې یو طرف ته کمی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایان کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د کمی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب پکار دی خو پاک صفا او د ټولو د پاره یو شان
accountability was nanba parvez khatat khala investigation ke dabte sikam de nanba chief aw yana de hukumat ke no sikam che khala de tor ko rekadyo che de agar ministeran de chief aw aha karab ki aw mug corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb da janibdare tor lagawi aw wai che de ke hukumran dale da para yo rang aw mukhalif dale da para bal rang kanun de mashal radio sar khabaro ki the people's gun the central executive کمیټه د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشات خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي کو پاغه باندې جرم ثابت شونه هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر حسین ول نشي به پاغه باندې روسته کې شونه نو موږ وایو چې ډاکټر حسین دې مونږ نشي خو ساکدار دې مونږ نشي میا منشات دې په د مشرب په دور کې بي حساب کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړي دي د کرپشن
مشال ریډیو چې کله د غپښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایي کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې بغلا غلطه کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي کتالوکی د هر ګوند سره وي دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زد ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خود پیپلز ګوند چې کوم پنځه کلا حکومت تیر شو کتا سو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حق لا دخل کو نه تاسو وکړو نو تاسو تبا پخپل اندازه وشي زدا هم مهم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشود په زده هم پلټنې روانې دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي
د یادونه دا چې د رستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینی خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منځوري ورکړی دا د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
درنو دونکو د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د نومبر په 2 په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړې ده دا خبره د سیاسي اتحاد مشر اخوزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي چې نو تفصيلي د غلام غوس پر رپورت کې ورو
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14مه نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد ډی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلی حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخوندزاده چټان وایي
په سوله تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي چې موږ به حقوق ریلی کوو د اسلام آباد ډی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دین نه د خاتمه ټیم راغلی دی.
د نومبر په 14مه نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرټر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کوم ډی چوک کې چې منګا د بل په حمایت کې کوم ریلی کوو هغه کې ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې شپږزره خلک به د قبایلی سیمو نه خامخا راوځي. پروګرامونه زمونږ هم روان دي چې زمونږ قبایلی خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا نړۍ وخه نړی ته ثابت کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زمنګ نه لري کوي او موږ چې د نو مین سټریم کراولای او موږ په دې صبح کې شامل دي.
د یادونه ولدا چې د دین وړاندې ال فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 9 نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی او خو اوس پټه سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 13 نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سور اعلان په پیښور کې قبایلی جرګه رابلل شي او د نومبر په 2 نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذ وای غازی ګلاب جمال با د قومي اسمبلی سپیکر سوکایته نوموي. دا خبر د پارلیمان اغړی حاجی شاجګل افریدی تیر ماخه مشال ریډیو ته وکړه. د مشال ریډیو خبريال مجید بابر نوموړي سره خبرې کړي او له دې پوښتلې چې آیا د قبایلی سیمو ټول استاذ یې صلاح شوی او کنه.
نن بالکل زمونږ میټینګ وشو. په دغه میټینګ کې ایوه فیصله مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ بھرپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د لپاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه دی ویلي او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیل کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چټنی رواني چټنی نه بعد موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. اغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارتو لیډرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایل ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې او به سپیکرشپ به دا چې غیر جانبدار شونه دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خمه هغه وی عوامو ته میسج او بیا قبایل ته چې و عہده ورته ملو شي ان شاء الله.
حاجی شاجګل اپریدیو چې مشال اړو سره ځانګړي مرکه کوله. درنو درکو د خبر پختونخوا بلدیات وزیر عنایت الله وای بلدیاتی حکومتونو ته صدا پاسه یو سلسلور سلبیخت ارب روپی بیل کړی دی چې پکې به 2 ارب روپی د پرمختیاي کارون لپاره وي. نو مور تیر ورس په خبر کې تر خبري غونډې رستو مشال اړتیا ویل بلدیاتی حکومتونو کار اپیل کړی دی. نور تفصيل د زلان یوسف زی پرپورت کې ور
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته فند ورکول پیل کړی دي او ډیر ضربا ضلعي حکومتونه او ویلج کونسلې په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډز هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی لاغي چې کوم کوارټرلی ریلیز ورته کیږي، یک مش باندې کوارټرلی ریلیز ورته 144.2 ارب روپۍ بزي، په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مت کیږي او باقی به سیلریز او نان سیلری مت کیږي.
نو موړي جاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فند تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فند ترلاسه کولو کې ضلع حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارموله باندې دي 13.10 ارب چې دي دا به دغه تزيد ویلج کونسل تزيد او 8.5 ارب تحصیل کونسل تا او 8.5 ارب ضلع کونسل تا دین علاوہ با 15 لاکھ روپے ہر ویلیج کونسل تا داغی دا دفتر دا کرائے اور اسٹیشنری دا پاور لگے گی سالانہ
صوبائی وزیر عنایت اللہ دا ہم وائی چې د فنڈونو تقسیم با د هر سیمې د آبادې په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتی کونسلرانو په نوې بلدیاتی نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم پر رسنو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلعي کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 30,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه نیمه کې تاسو لپاره اونیس پروګرام جمهوریت هم لرو، خو اوس وخت شوی دی د ماسپښین یوه نیمه بجه. عبدالحی کاکړ هم را سره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګنی خبري خبره سوي ګډه اعلامیه کې کړې. د امریکا لومړی میرمن میشل اوباما په پاکستان کې شاوخوا 2 لک نجونو ته د تعلیم ورکولو لپاره د 80 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. نوموړی 13 ورځې ول دا پیسې به له 2 لک څخه د زیات سکولونو په جوړولو او د سلګونو نورو بیا رغونو او پاکستاني نجونو ته د روزنو سکالرشپونو په ورکولو کې مرسته وکړي. پبلستان کې د اله تشیع پر یو امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لوی ځواک یو چارواکي حمید خان بونګلزی نن سهار مشالې ټول بریدګر ورکا په سر کړی و. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي له دوبۍ څخه د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې 15 غړي لاهور ته رسولې دي. د لاهور د پولیسو مشر ډاکټر حیدر اشرف نن مشالې ته دا خبره وکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د صوبې احتسابي کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نه کوي. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشالې سره خبرې کولې. د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په ویانا کې له خپل امریکایي سیال جان کیری سره د شام په اړه خبرې کوي. نننۍ خبرې کې د ترکیه او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیران به هم ګډون کوي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا مشر په چک جمهوریت تنقید کړي چې کډوال په خراب او بې سته ډول نیسي او د جامو په وستلو تلاشي اخلي چې په بند کې د ساتلو لپاره پیسې ورڅخه اخلي. د افغانستان او زمبابوي د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هېوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او دوی زمبابوي ګټلې دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول، اوس په اسلام آباد کې د مشال اړوي خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې ادارې د نیب په کارویانو باندې لیکلي. دغه لړکی مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړي چې پکې د خیبر پښتونخوا یو با اثره ښځه خاوند هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او با اثره خلک په کرپشن اغلاغل توکي ککړوي او د دې د خاتمه د پاره تر اوسه پسنجیدګي اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولې یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي، نو کې دې شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار د چې نور هغه خلک تعلق د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کول سره به عدالت او ولست د اعتراض موقه پاتې نشي او ملک په بشپړ توګه د بدونوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي، بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهني ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کومرست چې د امریکای ځمواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړی. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویولې شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي، ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي، نو په داسې صورتحال کې هندوستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سب خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو خکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړي چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایللې او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه ورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي، واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وايي دا فیصله د دې سربېره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو اټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبليو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز څور زمخ کې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف ته امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو توماس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او کڅنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې شهر سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو لګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسكر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسكر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوشاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر شار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنی دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما د هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د غوی د میشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبرو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دا رنګ د القاعده نتورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې روسي کې د القاعده مشر ایمانول زواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لري تاسو غوګې درنو دونکو د کابل سیمو چارو دفتر په کورمکه 50 داسې ځوانانو ته د درنو مشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړي چې تعلیم یې پاتې شوی بو او دا مهال بیکارول. د سیمې سیدونکو وای د کورمې ځوانانو ته په خوا هیڅ توجه نه ورکړل شوی چې په کار و. چارواکي وای په بیلابیلو سانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي. تارک اورغزې نور تفصیل سره.
په کورما کې د فاټا سیکریټریټ لخوا 500 هغو ځوانانو ته د غټې مشینرۍ چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شو، کومو چې په نیمه کې تعلیم پرې خودلې دي او اوس بیروزګار دي. فاټا سیکریټریټ د قبایلی سیمې د پرمختګ ګورنمنټ او کمیونټي د پروګرام یو مشر حمید خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 500 نور ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې.
په یو ټریننګ باندې ډېر زیاته خرچه وکړل، د موږ اسلام آباد ته ولیکل، یو میاشت ما دغو ته ټریننګ ورکړلو، د فیسز ما ادا کړلو، دغو هاسټل خرچې مې برداشت کړل. نو دا دومره خرچه بنیادی مقصد دغه د خلک راشي او ځان له د بایزت روزګار تلاش وکړي، نه کې د غلطو خلکو ملګری شي.
د په خبره د دین وړاندې د برکور مې دیرش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. عبدالباسط په نوم یو ځوان وایي چې ډېر خوشاله دی چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه.
نو دا ټریننګ مو حاصل کو کزه دا وایم سوال زه مو په ایس نه پېدو کنه. نو دا ټریننګ مقام ته روکړه فاټا سیکریټریټ خصوصا پولیټیکل ایڈمنسٹریشن، نو مو ډېر شکر گزار یو. او کدا ټریننګ مو خپل خرچه باندې کولای نو دی باندې 2-3 لاکھ خرچه راتلا.
ملک سید آباد چمکنی په نامه یو ځای مشر دار او زنه ډېره ګټوره بولی او وای چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي.
موجوده د نوی دور کوم نوجوانان دي د فارا دا کوم ټیکنالوژي ټریننګ دی ډېر بختار دی، کدا په یوروپ کې وي، کدا په خلیج کې وي، کدا په پاکستان کې وي، او ان شاء الله العزیز چې څومره نوجوانان دي هغوی ته روزګار ملاو شي او علاقه کې به امن وي.
بلخوا ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لوډیو ته وویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده، خو له بده مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شان توجه نه دی ورکړل شوی.
که دغه ته څوک کار روزګار ملاو شي، مصرفیات ملاو شي، نه دا به مصروفي او که کار مصرفیات نه وي دا به نشیان کیږي، چرسان به کیږي، غلط ډکوان به نه جوړیږي. د دې لپاره په کار دي ایجوکیشن
فاټا سیکریټریټ پتاون د قبایلی سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورنمنټ او کمیونټي دا پروجیکټ د ستمبر میاشتې 2003 کال راهیسې په کورما کې روان دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ
مشاله د تاسو غوږی د خیبر باړی ته ستانشي به خلق وای دوی ته غیر معیاري خوړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلی سیمو کې د طبي نارینو انتظام اداره اف ډی ایم ای وای دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به وګوري. تفصیل له سیمه نه د مشال لړی خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن صاحب باړې تاسوان شوی کډوال وای چې دوی ته کوم میاشتینې راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک بل نه وی. په دې حکلا د باړې سیمې او تن شریف خان پر دې مشال ریډیو ته وای
مصالحہ دارو چې دا کم راشن مولا ملويږي دا چې تاسو په خپل او کوسو ملتا چې روشو دا نیم باندې مانځ یو تا بورارو بیا هغه چې کلا بوراته او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کلا تاریخ وی کلا څنګه وی کلا څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز کسمه دغه شی غور شتاره نه.
او د باډي او بلتن ګلسې د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ ځون لا په بل ځکه چې شای وخلو چا کوم راشن ملو مولا ملو شیم باقی چې کوین دا اول خدا سیویچه بورایوی نیم ولته وبوسو نیم بوراته وبوسو اغا بیا چکنده پنیمو کې شګی وی د خاروق نیوی د مجبوری خرو
د باړي د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی می اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل
د دې کو سامپل به واخلو او به ګورو دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا مو پیمنټ مې جوړ واخلو موږ به چیک کوو خپل کسان ته وایم هغه کې هیڅ قسم دغه سوال نه پیدا کیږي د ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم دي نور سم رایدارې دي فوټ والې دي هغه په مکمل چیک او تعاون وي او دې کې هغه ټول غذایی اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي مخکې دا چې کایتونه راغلي وو بیا د دې په خوا باندې موږ دا وې چې سامپل یو لګلې لیبارټری ته هغه ته هغه بالکل نه چیرې دا انساني صحت ته پارې کوم دي دا بالکل ټیک تاکتی او تاسو صفات جدا مطلب سترو نه خو هي خو چون کې د دې صحت ته پردا غري
د خلق د حکومت غختنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نوري اسانتیا وی هم ورکړل شي. فرحات شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال لړی ته تاسو غوګې درنو اردوونکو هوس تاسو پام د جمهوریت اونیز خبرونه په لور راګرزوم. د جمهوریت نننې خبرونه له تیری هغې سره تړل ده. په نننې خبرونه کې به واوري چې پر اوګدو مبارزو سربیره ولې د پاکستان پښتون مشت سیمو سیاسي ګوندونه ولسته د هغوی حقوقو په ترلاسه کولو کې نه دی بریالي شوی. له دې سره سره مو دا موضوع هم اسیړلې چې د 1980 لسیزې د جمهوریت بحالی تحریک په سیر غورزنګونه آیا اوس هم موضوع او مناسب دی او که څنګه. دا خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن ضیاء الحق پر ضد د جمهوریت بحالی تحریک څومره موثر وو؟ پر اوګدو مبارزو او تحریکونو چلولو سربیره د پاکستان او افغانستان میشته پښتانه له بیلابیلو ننګونو سره ولې مخامخ دي؟ د پښتنو ملتپاله ګوندونو پر خپلو ټولو هلو ځلو سربیره ولې د ولس پوره باور نه دی ترلاسه کړی؟ له دې سره د ټولو مقاصدو نه ترلاسه کولو باوجود آیا جمهوري سیاست مهم دی او ګټور ثابتېدای شي او کنه؟ په نننی دور کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو د سیاست طریقه په څه ډول پښتون میشته سیمو ته د هغوی سیاسي او اقتصادي حقونه ورکولای شي؟ دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نننی خبرونه کې چیړلې دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوریت نننی خبرونه له تیرې هغې سره تړل ده. په تیرې خبرونه کې تاسو واوریدل چې په 1980 زیږیز کال کې د پاکستان پوځ مشر جنرال ضیاء الحق جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو یې زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څگزی په مشرۍ په کوټه کې لاریون روانو، نور باندې پاکستاني امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمیر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول.
موږ له تک سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې.
تاسو په تیر خبرونه کې واوریدل چې د اکتوبر پر 8 نیټه په ټول پاکستان کې د ضیاء الحق مارشال الله پر ضد احتجاجونه روان ول.
یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشال الله د تور نظام خلاف مظاهره کیږي. د جمعې ورځ وا د کویټ د مرکزی ماجد نه د محمود خان چگزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکی تل دیوی او مارشال الله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و، دا ډیر پرم نه جلوسو.
خو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند چې وسنۍ نوم یې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده، د لاریون پر مهال ډزې وشوې چې پکې څلور کسان ووژل شول:
کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه.
په وژل شوو کې یو ولسیار نومیده. د هغه مور وای زوی د محمود خان سګزی د ژغورلو لپاره ورمخکې شوی وو او ژوبل شو.
موږ خو بیا اصلي یو، موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بدل وړ مجد وړ ناس ماشاله وکنه. نو په دې کې خلک سر میدان کړ پر محمود خان ته پک نیولی و د راپورت چې محمود خان ته ودرېد دی هغه ګولي په دې کې مشتې نور خلک ول ما خلکو ته ویل مال ځغلي تاسو ولاړ زما کار یې راوکي زما کار یې راوکي.
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وایي زوی یې د پښتنو لپاره مبارزه کوله.
دا تاثر د دې دی ماته دا راښکاره کوي چې خور موږ د پښتنو لپاره دا چې مونږ نه کوو. ول ما ویل کور به سور زرغون کوم، سور زرغون مې نه کوي، دا ارمان له د ګورغاډ له وروړم ابو سره ور وړې موږ سو قهرمان د خپلو ډېرو ارمانو سره ونړې دې غار د خپلو
په تیر خبرونه کې تاسو ټوله کې ثواب ریدا چې څنګه د پښتونخوا ملي او امي ګوند غړو او مشرانو د جمهوریت بحالۍ د تحریک یا ایم آر ډی د برخې په توګه هلې ځلې کولې. خو دې تحریک په کتو ځنې پښتنې پیدا کیږي چې نن یې په جمهوریت خبرونه کې څېړو. لومړی دا چې که د نړۍ سیاست ته ولیدل شي نو د جنوبي افریقا، هند، زمبابوې او ځینو نورو هېوادونو مشرانو د باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان په څېر سیاسي مبارزې وکړې او خپل خلکو ته یې ګټې ورسولې. خو پښتانه مشران او ګوندونه ولې تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې خپل ټول حقونه واخلي؟ په لندن کې د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي د دې لامل دا دی چې د پښتنو سیمه د سیمه ییزو او نړیوالو سیالیو او جګړو مرکز پاتې شوې.
د پښتنو خو یوه خوشبختي او پر همدې مهال بدبختي دا ده چې د دوی سیمه د نړۍ د جنگ یا د سیمه ییز جنگ مرکز پاتې شوې دي. یعنی هر وخت چې دلته ګوندونه یا مبارزې سوي دي، قرباني دی ورکړې ده، وطن د دوی خراب شوی دی، کلی او کورونه د دوی وران شوی دي، خو ګټه یې نور وړې ده. یعنی که موږ د باچا خان مثال ورکو یا د خدای خدمتګار، د هند د ازادۍ تر ټولو سخته مبارزه او تر ټولو زیات قرباني دغه سیمه کې تر سره سوه چې باچا خان خپل فعالیت پکښې درلود او د خدای خدمتګار غورځنګ پکښې روان و، او ګټه یې ټوله هند واخیسته او په نتیجه کې یې هند هم آزاد شو او پاکستان هم جوړ شو. خو وروسته هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې نه کړه، ځکه دلته د سیمې سیاست او د نړۍ سیاست داسې و چې پر دوی باندې د پاکستان واکدارانو شک وي.
داود اعظمي د ایم آر ډي مثال په ورکولو وایي چې که هغه وخت ولیدل شي نو د پاکستان اسټابلیشمنټ دا فکر کاوه چې ښایي کیڼلاسي او ملتپاله ګوندونه د بنګلادیش په څیر پاکستان د بیا ویشلو هڅه کوي.
په دې کې د پاکستان اسټابلیشمنټ یوه بیره دا هم درلوده چې دغه غورځنګ چې کله پیل شو نو د بنګلادیش د جوړېدو یا د پاکستان د تقسیمېدو یوازې لس کاله تیر شوي وو. نو د دوی بیره دا وه چې دغه خامونه یا دغه ګوندونه بیا غواړي چې پاکستان مات کړي. یعنی یو خدا دی چې د دوی مرکزی حکومتونو دوی ته د شک په سترګه کتلي دي او پر دوی یې باور نه دی کړی. او دوهمه خبره دا ده چې د نړۍ عمومي سیاست داسې و چې د کمونیزم او د کپیټالیزم ترمنځ یوه لویه مبارزه روانه وه، نو پر دوی باندې هم دا شک کېدی چې کېدای شي دا په مهمه مځکه کې پراته دي، خاوره یې ډېره مهمه ده د ستراتیژیک پلوه، نو دوی باید چې کنټرول کړای شي، دوی ته باید چې ډېر مخ ور نه کړل شي چې هسې نه دوی یو خطر جوړ کړي یا د یوې خوا سره ملګري.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال وایي پر اوږدې مبارزې سربیره د پښتنو سیاسي ګوندونو په خپلو مقاصدو کې د نه بریالي کېدو یو لامل دا دی چې لا دې ګوندونو په بشپړ ډول د ولس ټول باور نه دی ترلاسه کړی.
د ولس باور ګټل دا د ټولو نه مهم شی دی چې ستا قیادت، ستا مشران، ستا د ګوند غړي دومره باور وګټي چې د خپل کلي باوري سړی ستا د ګوند ملګری یا ستا د ګوند ملګری د خپل کلی باوري سړی جوړ شي. زه د دې خبرې سره په سلو کې سل موافق یم چې زمونږ د ګوندونو مشرانو غړو لا هغه باور نه دی ګټلی او د هغه باور د ګټلو هڅه یې نه ده کړې چې اولس د ملي ګوندونو د جمهوري ګوندونو غړي رښتونی امانتدار، باکرداره او زیرک وګڼي، اله به دا کار کېږي. د اولس فیصلې تل ډېرې په شعور ولاړې او اولس هیڅکله د غلط سړي، د غل سړي، د دروغجن سړي، د بې کردار سړي ملګرتیا نه کوي. او دغه درېیمه خبره هم ده چې زموږ په اولس کې چونکې رسنۍ پردی دي، ورځپاڼې پردی دي، ټي وي ګان پردی دي، نو هغې د اولس د بېلارو کولو ډېر په تېزۍ سره کوشش کوي. دغه وجه هم ده چې زموږ کوم په ملګرتیا قوتونه دي هغې دغه وسایل نه لري کوم چې زموږ مخالف قوتونه لري.
وطن پال زیاتوي پر ټولو ننګونو سربیره دا اړینه ده چې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړل شي، ځکه سیاست د ټولنې لپاره د اکسیجن معنی لري.
سیاست او جمهوری سیاست دا د هر قام د ازادۍ، د خپلواکۍ، د سیالۍ، د خوشحالۍ زیری وي. کوم قامونه چې په سیاست کې برخه نه اخلي، کوم قامونه چې د خپلو سیاسي ګوندونو ملاتړ نه کوي، کوم اولس چې د ولسواکۍ لپاره مبارزه نه کوي، تاریخ او د سیاست تاریخ دومره ظالم دی چې دا په نیمه شپه خلکو ته کډې په سر کې او له خپل پلارني کوره لخپل پلانری هوا ده یورک ک گاندی سیاست نه وکړي نن به هندستان نو کنینسن منډیلا سیاست نه وکړي نن به تور پوشتي سیال نو مون سیاسي مبارزه او جمهوریت مبارزه د قام د پاره د اکسیجن یا د ډوډۍ یا د اوبو په توګه غنو کدا نوی زمون قام به ورکشي او دا نن چې په مون کومه بد ورځ د دې وجه دا ده چې زمون اولس لا په صحیح مانو کې جمهوریت سیاست نه شروع کړي زمون اولس لا پرشتینه معنی کې د اولس واکه د پاره د خپل ملي ګوندونو ملاتړ نه کړي که په ملي ګوندونو کې به خامې یي دا به داسې ایدیال نه مونږ د خپل خاورې د خپل وطن د دې بدر ورځ د بدلولو دومره او واحد حل چې ګنو هغه جمهوریت پارټي ګنو.
اوردونکو دا خو د پخوا کې سوا د خبرونه په دې برخه کې وزدا چېړو چې په پاکستان کې د پښتنو ملتپاله ګوندونه لڅ ډول ننګونو سره مخامخ دي. په دې لړ کې کلونه 1903 زیږیز کال وسنی وخت راشو نو دا مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د ائتلافي حکومت برخه دی او په وفاقي سطح هم په پارلمان کې خپل استازي لري. خو پر دې سربیره د گوادر کاشغر لار او د پښتنو د شناختي کارډونو بندولو په څیر لوی مسالې او ننګونې ورته په لار کې دي. آیا دا ګوند کولای شي چې خپل واکمنۍ په ګټه اخیستو د دې مسالو د هواري لپاره کار وکړي او کنه؟ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سېنټر رضا محمد رضا وایي د دوی د مبارزې په نتیجه کې اوس په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ټول سیاسي قوتونه او ټولنې په دې وخل دي چې د پاکستان وفاقي حکومت تبا د کاشغر گوادر اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو اجازه ورنکړي. رضا محمد رضا زیاتوي چې د پاکستان د وګړو په توګه دا د پښتنو آئینی حق دی چې ورسره د برابرۍ پر اساس چلند وشي او دا چې دوی به د شناختي کارډونو پر موضوع جمهوری مبارزې ته دوام ورکوي. کوي
دا خبره موږ ډېره توده کړې ده او هر حلقه هر سرکل ته حکمرانانو ته دا موږ سوالې ده او په دې باندې زموږ پارټي چیرمین بالکل د اختر په جلوسو په جلسو کې دا یعنی واضح هم کړه او خپل ګوند ته خپل ولسونو ته دا خبره ښکاره کړه څرګنده کړه چې پر دې باندې موږ هیڅ نرمي نه نسو اختیارولی. موږ دا حق لرو د شاریانو په حیثیت چې پښتون د دې ملک تر څو پورې شاري وي نو زه به د غوري حقوق وي چې لکه د پنجاب وي یا د سندي یا د بلوچ یا د بل چا داسې نه شي کېدلی چې په ملک کې به د شناختي کارډ دپاره یا د نورو اسنادو دپاره به یو قوانین قانون وي او بیا د پښتون دپاره به تس په ډېر بل وي چې یعنی پښتون چې دی هغه افغان دی او دا چې کوم وطن د پاکستان کې یو لویه برخه ده دا چې کوم خلک دي د هغو ژبه د هغو ملت د هغو خاوره د هغو تاریخ هغه هلته افغانستان سره هم تړلی دي. دا هېڅ جرم نه دی، دا خو زموږ ماضي ده، دا خو زموږ افتخار دی.
داود اعظمي وایي د پښتنو ملتپاله ګوندونو بریا د مشرتابه پر دې صلاحیت منحصره ده چې څنګه په دې بدلیدونکو او مشکلو حالاتو کې هم د ګټې ځای لیدلی شي.
تر خپل واسه تر یو حده چې کولای شي کوشش کړي دی لږ تر لږه ځغ پورته کړي چې باید چې مرسته دا راکړل شي، باید چې داسې وسي، باید چې داسې نه وسي. ان دا خپل یو تاثیر لري. خو که څوک دا پوښتنه وکړي چې آیا هغه څه چې دوی ترلاسه کړي دي دا کافي دي، نو د ډېرو خلکو په نظر یې جواب دا دی چې نه، دا کافي نه دي، باید چې نور ډېر څه ترلاسه وای. خو دا اوس په دې پورې اړه لري چې څنګه دوی د دغه نو حالات سره د دغه ژر ژر بدلیدونکو حالاتو سره ځان تیاری او څنګه په دغه ګډوډ حالات کې د ځان لپاره یو ګټه لټوي. ان دا د دوی په هوښیاري او ځیرکتیا پورې اړه لري. یعنی په هر مشکل کې یو څه ګټې هم وي. په دغه سخت حالاتو کې د یو مشر مشرتوب په دې کې معلومیږي چې دی څومره پراخ نظر لري او څومره ځیرک دی چې په تاواني حالات کې هم د ګټې ځای پیدا او خپل ولس ته ګټه راوړي.
د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي زیاتوي اوسمهال په پاکستان کې جمهوریت شته، خو ملتپاله ګوندونه که د پښتنو ټول حقونه ترلاسه کول غواړي نو ولس به خبروي، شعور او پوهه به ورکوي او پر نړیوالو حالاتو او سیاست به هم نظر ساتي.
اوس مهمه خبره دا ده چې دوی خپل خلکو ته پوهاوی ورکړي، په حالاتو یې پوه کړي، په خپلو حقوقو یې پوه کړي، مسایل ور وښيي چې دا مسایل دي او په دې کې څنګه د ځان په ګټه یو کار کولای شي. یعنی بنیادي شعور اوس ډېر مهم دی، ځکه دنیا کې حالات دومره پیچلي شوي دي چې ډېر خلک اوس د یو کنفیوژن یا ګډوډ حالت یا ګډوډ فکر سره مخامخ دي. نو په دغه حالات کې د لیډرشپ رول دا دی چې خپل ولس سمه رهبري وکړي او هغه ته یو لار ورسی او پر سم لار روان کی. ان د مردی غوندی تحریکونه وس په یو بل شکل کی کار ورکولای شي، ځکه د دیموکراسي پر ځای دوی یو بل ډول مبارزه کولای شي چې خپل ولس فو کی او غوته شعور ورکی او په حقوقو یې بلد کی، د دنیا په حالات یې بدل کی او راتلونکي د پاره یو لار نقشه او پګوته کې او پراغه خای روان.
اوردونکو په نننې خبرونه کې مو اوریدل چې پر ډیرو مشکلو حالاتو سربېره د پښتنو ملتپال سیاسي ګوندونو بریالي شول چې په 1980 مزيګیزه لسیزه کې د پوځي واکمن ضیاء الحق نظام تر فشار لاندې راولي. خو په هان د هم غنی چې د اوګدو مبارزو باوجود پښتانه مشران او تحریکونه د پاکستان پښتون میشته سیمو ولسته د هغوی ټولو حقوقو په ترلاسه کولو کې ځکه بریالي نشول چې د پښتنو سیمه لسیزو راهیسي د نړیوال سیاست د سیالۍ او جګړو مرکز پاتې شوه. البته سیاستوالان او پوهان زیاتوي چې جمهوریت سیاست للارې ولس پوهېدای شي او خپلو حقوقو خبرېدای شي. دا ونننۍ خبرونه ول دې سره د ایم آر ډی په نوم په تحریک کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کردار او هلو ځلو پاړه د خبرونو لړۍ هم پای ته ورسیده. راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت ਜਿਤਨਾ